ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غاښنا رادیو خبرونه پاته ورسیده چې ورسره د ازادي رادیو د نن ورځې دولساته خبرونه پیل شوه. نن د 1999 کال د سور شپږمه د روژې مبارکې دویمه ده چې د 2000 میلادي کال د اپریل 15 سره برابره ده. د پښتو د لومړی نیم ساعت خبرونه د تزه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه کړي او د سولې د خبرو برخه دي سي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټ کې د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر دې تاوتریخوالی کم کړي. د اسلامي همکاروي سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې میاشتې پر مهال د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. او بریتانیا وایي د ایران لخوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د ځمکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږدول اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر دې تاوتریخوالی کم کړي. مایک اسپر د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، اوس وخت رارسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ین ستولټنبرګ هم د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د نه منلو وړ تاوتریخوالي کچه دې ټیټه کړي او پرته له ځنډه دې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. ینز ستولټنبرګ په وینا، کرونا وایرس وضعیت نور هم بیړنۍ کړی او د افغانستان ټول لوري باید د سولې په خاطر خپل اختلافات له پامه او وغورځوي. په همدې حل کې د ناټو عمومي منشي ین ستولټنبرګ افغانستان ته د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کیسر د جمعې په ماښام ټلیفوني خبرې کړې. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ستولټن پرګلا نیکولاس کیسر د بین الافغاني خبرو د پیل او افغان مشرانو د خپل منځي اختلافاتو د حل پر اهمیت خبرې کړې. دوی ټینګار کړی چې ناټو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته په کلک ژمن دی. د اسلامي همکاروي سازمان د افغانستان له ټولو لورو او مشرانو یو ځل بیا غوښتي چې د روژې مبارکې میاشتې پر مهال د تلپاتې سولې او تاوتریخوالي د کمولو په خاطر په ګډه کار وکړي. د سازمان د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له ستونزمن وضعیت سره مخامخ دی. په خبر پاڼه کې هم دراز ویل شوي چې ټول افغان مشران او لوري باید یو موټی شي او د کرونا وایرس پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان د یو سولیز حل لپاره بین الافغاني خبرې مهمې دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې ټول لوري باید د رغنده مذاکراتو له لارې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د افغانانو په مشرتابه د پخلاینې او سولې ته لاره پرانیزي. د افغانستان د ولسمشرزو انتخاباتو د کاندید عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي له ارګ سره د سیاسي لانجو د حل په هدف خپله طرحه نن د شنبې په ورځ بشپړوي. د دغه ټیم یو غړي رجب علي دانش پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې نامني او اقتصادي وضعیت او کرونا وایرس اړوند اندېښنو د رفع کولو په خاطر پریکړه سوي چې دواړه ټیمونه همکاري وکړي. تر دې مخکې د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال د پنځشنبې په ورځ رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې سیاسي لانجې د خبرو له لارې هوارې شي. په افغانستان کې سیاسي لانجې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل محمد اشرف غني ولسمشریز انتخابات ګټلي او د دې انتخاباتي سیال عبدالله وویل دا نتایج نه مني او خپل ځان یې ولسمشر اعلان کړ. ټاکل سوی ده چې د هندوستان له دریو ښارونو څخه شاوخوا 101 افغانان خپل هیواد ته راستانه سي. دا وروسته له هغې چې ګڼ شمېر افغانان د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په هندوستان کې بند پاتې وو. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانان د هندوستان له دریو ښارونو څخه افغانستان ته لېږدول کېږي چې ډېری یې محصلین دي. د راپورونو له مخې 140 افغان محصلین به د شنبې په ورځ په لومړي پرواز کې هیواد ته ستانه سي. راپورونه هم همداراز وایي کابل ته له رسېدو وروسته به د کرونا وایرس لپاره د ټولو کسانو معاینات وسي. هغوی چې ناروغه دي روغتیایي مرکزونو ته او مشکو کسان به په قرنطین کې وساتل سي. په همدې حال کې په چین کې د افغانستان سفیر وایي هغه افغان سوداګر چې غوښتل یې د روژې میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي د پنجشنبې په شپه له پیکینګ څخه کابل ته انتقال شول. جاوید قایم دا خبره پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې او ویلې دي چې دا کسان د آریانا شرکت په یو ځانګړي پرواز کې کابل ته ورسېدل. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د نړۍ مشرانو د کورونا وایرس د معایناتو او درملنې او واکسینونو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ سو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دغه غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر له هغو مشرانو څخه و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ. د دې سازمان هدف دا ښودل سوی چې د ټولې نړۍ بډایه او بېوزله هیوادونه باید د کورونا وایرس پر وړاندې خوندي او اغېزناکو درملو، معایناتو او واکسینونو ته برابر لاسرسی ولري. په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي او شاوخوا 1,90,000 کسان له دې ناروغۍ څخه مړه سوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې وایرس پر ضد تر سلو زیات احتمالي واکسینونه د جوړېدو او شپږې د تجربې په حال کې دي. او وروستی خبر هم دا چې بریتانیا وایي د ایران لخوا د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژي په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ د لیږدولو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتي چې د ملګرو ملتونو د موافقه لیږد په درناوي سره دی له داسې اقداماتو لاس واخلي. یاد وزارت پرون د جمعې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي هغه راپورونه چې وایي ایران د بلاستیک توغندیو له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سپوږمکۍ لیږدوي د اندېښنې وړ خبره ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قوانینو له 2201 مادې سرغړونه ده. د ایران سپای پاسداران د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د نور په نوم یو سپوږمکۍ د قاصد په نوم د درې مرحلې لرونکي راکټ په واسطه د ځمکې مدار ته لیږلې. امریکا او فرانسې د ایران د اقدام غندلی او دا یې د ملګرو ملتونو له پریکړې سرغړونه بللې. جرمني هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ایران راکټي فعالیتونه یې د سیمې د بې ثباته کولو په معنا بللي. روسیه بیا ویلي دي چې د ایران دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سرغړونه نه ده. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونو د ازادي راډیو په وی پانه کې چې پته د ازادي راډیو ټکی کام یا او ار جی کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او د سولې د خبرو برخه دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت که څه هم خلکو ته سپارښتنه کوي چې تراویح لمونځونه د پوکورونو کې ادا کړي، خو که بیا هم ورځي څه باید وکړي؟
د ارشاد حج او اوقافو وزارت درخوانه هم دا ده چې هغه څوک چې غواړي جمعه ته ولاړ شي، دوی دې د دستکشو، د ماسک په استفادې برسیره، د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جمعه ته ولاړ شي چې جمعه باید تعقیم سوی وي، د عفونی مواد استعمال سوی وي.
د کرونا وایرس پر مهال د دینی عالمانو مسؤلیت څه دی؟ ډاکټر افتخار احمد
ګانا نورونه زن یو تعداد د یادوم چې ډیر بې پروايي کوي، ډیر بې باکي کوي. دا کرونا وایرس ته اصلا توجه نه کوي، ډیره سطحي ده مثلا نسی. حال دا چې دا دومره سطحي مسله هم نه ده، دومره عادي هم نه ده او دومره بې پروايي هم ورته لازم نه ده. نو دا باید علما دوی ته په ښه شکل باندې بیان کړي.
نړیوالو رسنیو ته هم کتنه لرو که تر پایه را سره ملتیا وکړئ. دا او یو شمیر نور مسایل به په همدې نیم ساعت خبرونه کې واورئ. اوس هم دا سر موضوع. ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې دې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او د سولې د خبرو برخه دي سي. طالبانو تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني وړاندیز رد کړی و چې وایي د روژې میاشتې پر مهال دې اوربان وسي. طالبانو همدارس د سولې د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ملالۍ بشیر په دې اړه نور حال راکوي.
د ناتو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان د سولې اړوند ویلي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. ناتو په دې اعلامیه کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي لامل دي. د ناتو د دیرشو غړیو هیوادونو اعلامیه څرګندوي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان دریځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل دی. ناتو سازمان ته د امریکا سفیر کی بیلی هچسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکا او د ناتو متحدان له افغانستان سره ژمن پاتې کیږي. دې د ناتو د شورا ویډیویي غونډه ټویټ کړې ده. میرمن هچسن په دې ویډیو کې وایي، موږ او متحدان مو په تیرو 18 کلونو کې له افغانانو سره یو ځای ولاړ وو او اوژه په اوژه مو له افغان دفاعي ځواکونو سره د امنیت او سولې لپاره کار کړی. هیڅکله دومره سولې ته نه وو نږدې لکه اوس چې یو. اوس وخت را رسېدلی چې ټول لوري له دې فرصته استفاده وکړي. موږ او متحدان مو په ګډه پر افغان سیاسي مشرانو غږ کوو چې خپل اختلافات یوې خواته کړي، ټول شموله حکومت رامنځته کړي او واوري چې خلک یې سوله غواړي. دی له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته زمینه برابره کړي. میرمن هچسن له طالبانو وغوښتل چې پر خپله ژمنه عمل وکړي چې ډاډ ترلاسه سي ترهګر هیڅکله د افغانستان پر خاوره خوندي ځای نسي درلودای. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون پر اساس دا ډله ژمنه ده چې تاوتریخوالی کم کړي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونو ویلي چې طالبانو په وروستیو 4 ورځو کې بریدونه لا پسې زیات کړي. طالبانو د پنجشنبې په ورځ د اپریل په 23 نیټه د ولسمشر غني د اوربند وړاندیز رد کړ او وی ویل چې دا وړاندیز منطقي نه ګڼي ځکه د سولې پر بهیر اختلافات لا نه دي حل شوي. ناتو په خپل اعلامیه کې همدارز ویلي چې د زندانیانو دره خوشی کېدو بهیر باید چټک سي چې اوربند ته شرایط برابر سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې ټاکل شوی و د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 10 پیل سي. د دې موافقې له مخې امریکا ویلي چې د افغان حکومت له زندانه به د 5000 طالبانو پر خوشی کولو کې همکاري کوي او په بدل کې به طالبان له دې ډلې سره بندي زر حکومتي کارکونکي را خوشی کړي چې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره سي. په دې اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې چې د مارچ میاشتې په 1 خپور سو، د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال را خوشی سي. په فرمان کې راغلي که د حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي، په هرو 2 اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب زندانیان خوشی کوي چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خوشی سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا تر اوسه د 1500 طالب زندانیانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت شورا په وینا راخوشي سوی طالبانو لوړه کړې او په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر ژمنه کړې چې دوی به بیرته د جګړې ډګر ته نه ځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سکل روزا په داسې وخت کې راځي چې نړۍ د کورونا وبا سخت ځپلې او دا وایرس په چټکۍ سره خپریږي. د سعودي عربستان، مصر، ترکیه او عربي متحده اماراتو په ګډون ګڼو هیوادونو د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونه تړل دي او چارواکو او دینی عالمانو له خلکو غوښتي چې تراوی او نور لمنځونه په کورونو کې ادا کړي څو د عبادت کوونکو ترمنځ د کورونا وایرس خپور نسي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکو که څه هم د خلکو ته سپارښتنه کوي چې تراوی لمنځونه دي په کورونو کې ادا کړي، خو دا چې خلک جماعتونو ته ولاړ سي کنه په دې اړه یې پرېکړه دوی ته پرېښي. خو روغتیا پالان څه وایي او همدارنګه هم افغانان په دې اړه څه وایي؟ اجمل ان په دې اړه نور راپور وړاندې کوي.
په روژه کې عموما په اسلامي هیوادونو کې په جماعتونو کې د تراوی او نور لمونځونو او د قران پاک د ختمونو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، خو سږنی روژه په داسې حال کې راځي چې په نړۍ کې د کرونا وبا خبره شوې. ګڼو اسلامي هیوادونو په ټولنه کې د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونه او سپېڅلي ځایونه تړلي او له خلکو یې غوښتي چې لمونځونه او نور عبادتونه په کورونو کې وکړي او په عبادت ځایونو کې د ګڼه ګوڼه نه جوړوي. سعودي عربستان، مصر، ترکیه، متحده عربي اماراتو او ګڼو نورو هیوادونو په روژه کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په جماعتونو کې راټولېدل منع کړي. افغان چارواکو بیا په دې برخه کې په احتیاط ګام اخیستی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دوی څوک په جماعتونو کې له تراوی لمانځه نه منع کوي، خو سپارښتنه کوي چې په کورونو کې د لمونځونه وکړي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناروغ او یا کمزوري دي باید په کورونو کې پاتې شي. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت د خبرونو رئیس او ویاند فضل محمد حسینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که چیرې بیا هم ځینې خلک ټینګار کوي چې په جوماتونو کې لمونځ وکړي، باید د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت ټولې سپارښتنې په پام کې ونیسي.
او بیا هم کوم کسان چې ټینګار او اصرار لري چې په جماعت کې لمونځ وکړي، د پتوا کې ځینې شروط راغلي دي چې د هغو شروطو په تطبیق او عملي کولو سره دوی باید جماعت کې لمونځ ادا کړي، چې له هغو څخه یو خو د روغتیا وزارت ټولې سپارښتنې دي. په هغه برسېره د ارشاد حج اوقافو وزارت لارښوونه هم دا ده چې د هغه څوک چې غواړي جماعت ته ولاړ شي، دوی د دستکشو د ماسک په استفادې برسېره د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جماعت ته ولاړ شي چې جماعت باید تعقیم سوی وي، د عفوني مواد استعمال سوی وي.
همدارنګه ښاغلي حسیني ټینګار وکړ چې د جماعت پر مهال باید خلک له یو بل څخه فاصله هم وساتي. خو یو شمېر ډاکټران او عام افغانان اندېښمن دي چې که په کم شمېر خلک هم په جوماتونو کې راټول شي، په ښارونو او کلو کې د کرونا ناروغۍ خپرېدل چټکولی شي. افغان ډاکټر بشیر احمد پرهر وایي خلکو ته ښه ده چې د تراویح لمونځونه په کورونو کې ادا کړي. د نوموړي په وینا په یو کلي کې په کرونا د یو کس ککړېدل چې ښایي نښې هم ونه لري د ټول کلي د ناروغېدو سبب کېدای شي. د ډاکټر بشیر پرهر په وینا متاسفانه د کرونا له کبله د مړینو فیصدي لوړه ده او په اسانۍ د دې ناروغۍ خپرېدو دا ناروغي نور هم خطرناکه کړي.
ټولو خطرناک شی دا د خپرېدل دي چې په ډیره چټکۍ سره د یو نه بل ته انتقالیږي، یعنی یو ناروغ موجودیت د یو کلي لپاره د یوې قریې لپاره کفایت کوي، خصوصا هغه خلک ځانونه قرنطین نه کړي. دا چې د روژې مبارکه میاشت پره نو له ټولو خلکو مو دا غوښتنه ده چې تراوی په خپلو کورونو کې ترسره کړي.
دا ننګرهار یو اوسیدونکي وفا سهار ازادي راډیو ته وویل که چیرې د تراویح لمونځ په کور کې ادا کول د دې سبب کیږي چې د کرونا وایرس خپرېدل کم شي، نو خلکو ته پکار ده چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. نوموړي وویل
یو خبره زه خپلو درنو افغانانو ته کول غواړم، لکه څنګه چې کله سعودي اعلان وکړي چې اختر د موږ د هغو په خوله اختر کوو، یو وایي روژه ده روژه وي زموږ، نو که هغه دا اعلان کوي چې مسجد ته منځه یو لمونځونه په کور کې وکړي، نو ولې موږ بیا نه کوو دا کار؟ په هر څه کې ضد نه وي پکار، وبا چې وي دا عام وي.
د عنایت الله بهار په نوم د باجوړي یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل د کرونا وبا یو واقعیت دی او باید ومنل شي، او هماسې چې نور اسلامي نړۍ ورته تدابیر غوره کړي، افغانان هم باید غوره کړي.
څنګه چې د نور نړۍ اسلامي هیوادوالو په کورونو کې د لمونځونو او تراویحو کولو حکم کړی دی، نو باید چې زمونږ په افغانستان کې هم دغسې خلک وکړي او لمونځونه په کورونو کې وکړي، ځکه چې دا د مرګ او ژوند سوال دی. او یوازې کې یو سړی و چې زه بیمار شوم او زه خیر زه که مړ شم او که پاتې شم څه مسله نه ده، خو د هر یو تن سره د خپلې کورنۍ او د خپل چاپېرچل د ژوند تړلی شوی دی او دا باید چې جدي ونیسو.
د شفیع احمد زاخیل په نوم یو اوریدونکي آزادۍ راډیو ته وویل د حج او اوقاف وزارت د ځینو سختریزو افغانانو په خاطر په جومات کې د تراویح کولو یا نه کولو پرېکړه خلکو ته پرېښي.
دا چې خلک د ښارونو نه منې کوي یا حج اوقاف کله اعلان کوي، په دیم خلک د کفر ټاپې پی لګي. که داسې اعلان حج اوقاف وکړه چې منځونو ته مه ځئ، تراوو ته مه ځئ، په جمع لمونځونه مه کوئ، جومات ته مه ځئ، مطلق د کفر ټاپې پی لګي.
د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي دوی جمعاتونه د چا په مخ نه بندوي، خو له خلکو غواړي چې د کرونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي، د خپل ځان او نورو د ژوند د ژغورلو په خاطر د هغه عبادت چې په کورونو کې ترسره کیدل جواز لري، لکه تراویح لمونځ او د قرآن پاک ختمونه، په انفرادي توګه په کورونو کې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا وایرس خپرېدل په ځانګړې توګه هغه هیوادونو لپاره په یو لوی ناورین بدلېدای شي چې روغتیایي سیستمونه یې کمزوري دي، وسایل نه لري، او په یو وخت ډېرو ناروغانو ته د رسیدو ظرفیت پکې نشته. افغانستان د نړۍ یو له هغو څو هیوادونو دی چیرې چې د عامې روغتیا سیستم کمزوری او د وسایلو او فني کسانو له شدید کمی سره مخ دی. په بېلابېلو ولایتونو کې د روغتیایي چارواکو لخوا هم دا اوس اندېښنه څرګنده شوې چې د کرونا د معایناتو لپاره کافي وسایل نه لري، د مصنوعي تنفس دستګاوې نشته چې د کرونا د شدیدو ناروغانو لپاره یې اړتیا ده، او همدارنګه د کرونا شدید ناروغان که زیات شي په روغتونونو او کلینیکونو کې ځای نه لري.
د کرونا وایرس پر مهال د دنیا عالمانو مسؤلیت څه دی؟ دینی عالم او د سړیا د فتوا او د شورا لغړی ډاکټر افتخار احمد سره صفی الله ستانګزی مرکه کړی ده. په سر کې له هغه نه پوښتنه کړی ده چې د کورونا وایرس پر مهال د روژې پر اتک سره د دینی عالمانو مسولیت څه دی او څنګه دا مسولیت ادا کولای شي؟
الحمدلله اکثریت اسلامی نړۍ د رمضان مبارک میاشت کې قرار لري او اکثریت روژې نیولې. نو یو برخه مسولیت هغه د روژې یا رمضان میاشتې پورې ارتباط نیسي، یو برخه هغه بل ده چې دغه موجوده حالات او فضا کې چې موږ تاسو وښیږو چې د کورونا وایرس هر ځای کې منتشر دی، خلکو کې یو قسم ویره او خوف هم داسې فضا ګډه شوې ده. نو زه به دغه دواړو نقطو ته اشاره وکړم. اول لازو د رمضان مبارک میاشتې پورې دلته خو د علماو مسؤلیت دی چې خپل رعیت او خپل ملت صبر ته وهڅوي، ځکه روژه د رمضان مبارک میاشتې روژه هم د صبر میاشت ده او مختلف احادیثو کې او د قران عظیم شان په آیاتونو کې هم صبر ته ډیر ځات تلقین او توصیه شوې ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې د صبر جزاء د جنت نه پرته بل شي نشته. که یو انسان د الله یو عبادت ترسره کوي، دغه عبادت ترسره کول هم صبر ته اړتیا لري. یو انسان اودس کوي، یو انسان روژه نیسي لوګه تند تیروي په ځان باندې، یو انسان حج ته ځي مثلا دغه مشکلات تحمل کوي، دا ټول صبر ته اړتیا لري. نو دغه حالاتو کې چې اوس د وایرس مشکلات هم دي، هر کورنۍ مختلف مشکلاتو سره مخامخ دي، هر فرد مشکلاتو سره مخامخ دی، نو هغه انسان چې په داسې حالاتو کې هم صبر وکړي نو دا د مشکل هغه فشار به ذهني انسان باندې کم شي. همدارنګه علما باید خپل رعیت ته دا وایي چې دغه میاشت د همدردۍ میاشت ده، او احادیثو کې هم د رمضان مبارک میاشت ته د مواسات میاشت ویل شوی. مواسات هم دغه همدردۍ ته وایي چې یو د بل لاس ونیسو. زمونږ تاسو ټولنه کې په همسایتوب کې په منطقه کې په کلي کې ولسوالۍ کې ډېر داسې خلک شته چې هغه بیچارهګان روژه به نیولې وي خو د ماښام د افطار دپاره به یو لقمه نه لري چې څه شي باندې افطار وکړي. نو دغه باید بیان شي دوستانو ته، مسلمانانو ته، هغه چاته چې الله عز وجل یو څه امکانات ورکړي دي د خپل یو مسکین او بیچاره ورور لاس باید ونیسي. بله مسله دا هم ده چې د رمضان میاشت دا د یو خلوت میاشت هم ده، بالخصوص اوس وخت کې چې اکثر مساجدونه یا عبادتګاوې بندې شوي دي، خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي. نو زمونږ او تاسو پخواني سلف صالحینو به ځان لپاره د خلوت یو چانس لټو چې زه الله سره یوازې شم. نو دغه یو ښه فرصت د دوی لپاره چې د خپل رابطه الله عز وجل سره قائمه کړي. نو دا باید علما د خلکو ته بیان کړي د قوانینو د رعایت او د صحیح تدابیرو توصیه باید په جدي شکل باندې وشي. زمونږ تاسو افغانان ورونه ځنې یو تعداد دوی یادوم چې ډیر بے پروايي کوي، ډیر بے باکی کوي، دا کورونا وایرس ته اصلا توجه نه کوي، ډیر سطحي دا مسله نسی. حال دا چې دا دومره سطحي مسله هم نه ده، دومره عادي هم نه ده، او دومره بے پروايي هم ورته لازمه نه ده. نو دا باید علما دوی ته په ښه شکل باندې بیان کړي.
کورونا وایرس له تبیس پرته مسلمانان سویان یهودان د ټولو لارو پیروان دوی نیولې دي، دوی پریخته شوي دي او نږدې دوه لکه کسان مړ شوي دي. خو مسلمانانو ته په داسې وخت کې چې اوس روژه راغلله او دغه ویروس هم اوس پور شوی دی، په اسلامي وادونو کې هم دا ویروس ډېر خلک اخته کړي دي، په څه طریقه باندې به دوی وکولی شي چې په احسانه وجه باندې خپل ټول کارونه سم ترسره کړي؟
زمونږ تاسو مسلمانانو ته بالخصوص افغانانو ته دا لازمه ده چې دوی اولویاتو ته توجه وکړي. اولویت دلته دا ده چې دغه مشکل پیښ شوی دی، د دغه مشکل څخه مخنیوی سره کم شي. مګر موږ تاسو په دغه سوشل میډیا یا رسنیو کې ګورو چې یو تعداد نوښته کوي چې دغه وایرس یا دغه وبا عامل مثلا فلانی هیواد دی، بل نوښته کوي چې بل هیواد دی، ځینې نوښته کوي چې دا یو عذاب دی چې په غیر مسلمانانو باندې راغلی دی، مسلمان سره کار نه لري. نو دلته د مسلمانانو توجه باید د دغه عواملو ته نه وي چې دا وبا ولې راغلی، توجه باید جدي دې ته وشي چې دغه وبا مخنیوي سره کم شي او د دغه کورونا وایرس څخه انسانیت څنګه وژغورل شي. که دغه انسان چینایي دی، که دا ایټالوي دی، که دا فرانسوي دی، که دا افغان دی، که دا بل څوک دی، مذهب ته، دین ته، عقیدې ته باید نو ګورو. دلته موږ د انسان ژغورنې لپاره باید کار وکړو. هر مسلمان باید خپل پوره امکانات، پوره وسایل، خپل انرژي پوره باید په دغه لار کې مصرف کړي چې اوس چې دغه وبا راغلی ده، دا خبره به یو طرف ته پرېږدو چې د دې عامل څه شی دی، دا د مسلمان په سبب راغلی یا د غیر مسلم په سبب راغلی، د دې مخنیوی باید سره کم شي. نو ځکه دغه خبره دا به مناسب وخت هم نه وي ورده پاره، او مناسب خبره هم نه دي چې د دې کرونا یا د دې وایرس یا د دې وبا پړه کله په یو باندې واچو، کله په بل باندې واچو. نو دلته موږ تاسو ته همدا پکار دی چې د بشریت د ژغورنې لپاره ټول هغه حفاظتي تدابیر هم ونیسو، او څومره امکانات او وسایل چې موږ لرو دغه کار باید ترسره کړو.
ډاکټر افتخار احمد او بهرنۍ ورځپاڼو ته سالم احمد صالح کتنه کړې.
د بریتانیا آنلاین خبرونې میل آنلاین د طالبانو لخوا د روژې پر مهال د ولسمشر غنی د اوربند پیشنهاد پر ردولو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی په داسل کې چې طالبانو پر دولتي ځواکونو خپلې حملې زیاتې کړې، د حکومت د اوربند دغه پیشنهاد یې نامعقول بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت چې جمعه پیل سوه، له دې افراطي ډلې غوښتنه وکړه څو خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي. میل آنلاین خبرونې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین ټویټ ته اشاره کړې چې د پنجشنبې ناوخته یې پکې ویلي، د کورونا له امله زرګونه بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل معقول نه دی. امریکا او طالبانو په خپلو کې د فبروري پر 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه چې له مخې باید د بین الافغاني مذاکرو تر پیل مخکې بندیان تبادله سي. هغه چاره چې تر اوسه بشپړ سوې نه ده، نه هم بین الافغاني خبرې پیل سوي دي. دا وروستی جنجال په داسل کې پیدا کیږي چې تیر اونۍ د وسلوالو طالبانو په تازه حملو کې په لسګونو سرتیري په افغانستان کې ووژل سول. د خبرونې په لیکنه دا تازه حمله تر ډیره لرې پرتو سیمو او کوچنیو ښارګوټو کې سوي دي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د حملو د نه کولو ژمنه کړې ده. د میل آنلاین په لیکنه ولسمشر غنی له کلونو راهیسې له طالبانو پر اوربند د سلا کېدو غوښتنه کوي، خو دې ډلې تل دا وړاندیز رد کړی دی. د بریتانیا بلې خپرونې ایشین لایټ انټرنیشنل ته هم دا موضوع مهمه ښکاره سوي او په پرونی غنی کې په دې اړه د ولسمشر غنی له قول لیکي چې د اوربند پیشنهاد پر مهال یې ویلي له طالبانو د افغانانو او حکومت غوښتنه دا ده څو په دې حساس وضعیت کې چې په ټول هیواد کې کورونا وایرس خپور شوی، د روژې مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د اوربند ژغته لبای کوي. د سولې د پروسې په وړاندې یو خنډ د بندیانو ټکنۍ سوې تبادله بلل کیږي چې په پم کې د حکومت 5000 طالب بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي. ایشین لایټ انټرنیشنل زیاتوي حکومت د 1500 طالب بندیانو له خوشي کولو سره په مشروط ډول موافقه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون جمعه اعلان وکړ چې د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر 1500 ته رسیږي او په بدل کې طالبانو 80 تنه بندیان خوشي کړي دي. خبرونې د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي هغو 1500 بندیانو کې چې طالبان خوشي کېدل غواړي 15 تنه په کابل کې په لویو حملو کې دخیل کسان دي.
دا محل په افغانستان کې 2:20 شو، اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی